درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د مریض 1409 نیوی د ساور څلورویشتمه او د میلادي 2000 د می 1409 د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. وال اوري چې د ننګرهار او کابل له خنړیو حمله وروسته ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر کړی دی. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې سات خبرونو ته راوړم. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر وکړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي د کورونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه څه زیات خراب شوی چې مخکې اټکل کېده، او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس په خاطر نور له ولسمشر ترامپ سره له نږدې نه ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول، اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو طالبانو او بخشي په کابل کې وسلوالو کسانو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه، او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې په مهال انتحاري برید وشو چې په دوو بریدونو کې لږ تر لږه 240 وژل شوی او تر نیوی ډیر نور ټپیان شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل، او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي، او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 29 د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د خوست والي حلیم فدایي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې 6 له حقاني شبکې سره د لاس درلودلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط درلودلو په تور نیول شوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشوي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې په خوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستیلیانا جورجیا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې د متحدو ایالتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پنس د رسنیو د برخې د مشرې د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکوله چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندي کیلي مکنین پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تیره اونۍ په کورونا وایرس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته، یعنی له دوشنبه راهیسې، مایک پنس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه تر ورځې به خبري غونډه کې هم د شنبه د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه وانخیسته. زمو شخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. ولسمشر غنی د کابل او ننګرهار له خنړیو حمله وروسته امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل
د طالبانو او ټول تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای تعرضي حالت اختیار کړي.
د ننګرهار والی وایي د پرونی حملې غچ په واخیستل شي.
د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان د حملو په زیاتولو د سولې په هیڅ زیان منوي. د کورونا وایرس تخبرې دوله کبل د افغانستان هوایي شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ د لاري هم اوریدای شي او همه مطالب زموږ په ویبپاڼه کې کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نکیو دفاعي ځواکونه ته پر طالبانو او نورو مشکوکو تروریستي ډلو د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته نه وای تللی، ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته د ورتګ ور له مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی بریدو شو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شول او تر 90 ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او وی ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټول تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفاع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی، نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خاله تهاجمي عملیات کولای او په دفاعي حالت کې نه راتلای. شغلي امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات د فتن نشي کېدای، باید پلان ورته جوړ شي، دشمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دشمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وای چې همدا د بریالي توپ لار ده.
تنها تعرض په واسطه باندې کار وکړل لاس ته راځي. تعرض په واسطه باندې کار له دښمن اخلو. وخت چې کارم له دښمن واخیسته موږ موافق یو. اما شرط دا ده چې تعرض په ټول اساسات باندې ولې دا چې جبري نه غیر طرفه کوم څه ورنه راوړي.
وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند پاړه خبرې کیږي.
د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وشل شوی او ټپی شوی کسانو کورنۍ او خپلوان وای وسلوال مخالفان په چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبانو پر ځای له ملکی وګړو سره دښمنی کوي. دغه زیانمن شوی کسان وای د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دینی او مذهبي اصولو برابر کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون له غرمې وړاندې نږدې 11 بجې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې ځانمرګی برید وشو چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د دې موضوع په اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې پر ځانمرګي برید کې د وژل شوی او ټپي شوی کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکی وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره د خپل مخاطبینو پر ځای له ملکی وګړو سره دښمنی کوي. د غازیانمن شوی کسان وایي د جنازي په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو لدی قبل نه پويږي چې لداسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. د دوی لړلې دوه وطن وزادي راډیو ته د ټلیفون پر کرخه وویل چې په جنازه کې راټول شوی کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونه ور د چین د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو کمانډان شیخ اکرم د جنازي په مراسمو کې چې د زړه د ناروغۍ لقبل ومړ چاودنه وشوه چې چارواکو ځانمرګي برید بلل دي. چارواکي وایي په دغه پیښه کې شپږ کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله علا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي. عبدالله ملکزی د نوراغا ملکزی زوی دی. د ننګرهار د روغتیایي مسؤلینو په باور د ورول شوو ډیری ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان دښمنان هیڅ ارزښت نه پیژني او تل یې پر مسجدونو، جنازو او ملکي وګړو بریدونه کړي دي. د ښاغلي میاخیل په خبره افغان ځواکونه به ضرور د دې عمل انتقام اخلي.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قائل نه دي. دیو جنازې په مساجدو کې، په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ پاتې.
تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. سهار ګل مرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو حملو په اړه چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول مطالب خبره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانان د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې له خوبه راویښ شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو کسانو پر یوه زیږنتون برید وکړ او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې جنازې په مراسمو کې په یوه انتحاري حمله کې ملکي وګړي په نښه شول. ورځپاڼې لیکي دا حمله داسې مهال کېږي چې کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره خپریږي او د خطر شته چې د بیوزلي افغانستان په صحي تاسیساتو کې به نور ځای نه وي پاتې. ورځپاڼه د روغتیا وزارت د معین وحید مجروح له قوله لیکي چې نوموړی وایي ډاکتران، طبي پرسنل او بیوزلې میندې په ګډوډ حالت کې دي، ځکه هغه ډاکټر چې باید دا وژغوري په وینو کې لات پت د هغې تر څنګ په ځکه پروت دی. ګارډین ورځپاڼه د کابل د حمله په اړه لیکي د پلازمینې په هغه سیمه کې چې برید پرې وشو تر ډیره افغان هزاره قوم چې شیعه دي اوسیږي او اسلامي دولت ډلې یا داعش مخکې هم حملې پرې کړې دي. ګارډین د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د دریو جګپوړو غړو او یو اونۍ مخکې د دې ډلې د یو شمیر نورو غړو نیولو او وژلو ته اشاره کوي او لیکي چې د تیرې مارچ میاشتې د حملې په ګډون په کابل کې د ډیری خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. او ډیلی ټلګراف رسپانې د پرونیو حملو په اړه لیکلي، روغتیاپال او مرستندوی او خیریه ټولنې شکایت کوي چې په افغانستان کې حملې او ګواښونه زیات شوي دي. رسپانه زیاتوي، حتی په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هغې موافقې له لاسلیک وروسته چې امریکایي چارواکو ویل باید افغانستان ته سوله راولي، تاوتریخوالی بیا هم کم نه شو. ورځپاڼه لیکي چې د روغتیا نړیوال سازمان په 2019 کال کې په افغانستان کې پر ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو لسلو زیاتې حملې ثبت کړې دي. په دې حملو کې د روغتیا پالو د کار پر وړاندې له خنډ جوړولو نیولې تر ګواښلو، تښتونو، تیری او سوځولو پورې بیلابیل موارد شامل دي. ډیلی ټلګراف لیکي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې خواوې او جنایي ډلې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې دي. او کاناډایی ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پیل اټکل هم پکې شوی دی زیانمنولی شي. ګلوب ان میل لیکي د ورځنیو بیرحمانه حملو همدارس د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان چارواکو پر تیاریو هم ناوړه اغیز کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرداري ورکوي چې طالبان د خپلو حملو په زیاتولو او په ملکی تلفاتو سره د سولې بهیر زیانمنوي او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي دوام به ناوړه عواقب ولري. دغه شورا ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو په وروستیو حملو کې تر ډیره تلفات ملکیانو ته اوښتي او دغه شان عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. رحمت افغان په دې اړه راپور لري.
د طالب زندانیانو له آزادیدو سره په خوا کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې حمله زیاتې کړې چې ورسره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حملو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه نقض کړې او د دغه ډلې د تاوتریخوالي دوام له ټولو هوکړو او بشري ارزښتونو سره په خلاف دی. هغلی فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام او د ملکی مرجو بل زیاتوالی به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او همداشان به د سولې هڅې اټکنه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپلې حملې زیاتې کړې. لغمان، ننګرهار او نورستان د طالبانو د مرګونو حملو شاهدانو. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي. له دې سره په خوا کې وسلوالو طالبانو په کندهار، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، سرپل او پروان ولایتونو کې هم سختې حملې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې د همدې میاشتې د لومړیو اونیو په پرتله 3 سلنه حملې زیاتې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکیانو وژل کېدل غندي. د دې کمیسون د وروستي راپور پر بنسټ د روژې میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو په جګړه کې 40 ملکیان وژل شوي. له دې سره په خوا کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو په اړې وروستۍ حملې چیړي. هغه وایي افغان حکومت په لغمان ولایت کې په امنیتي ځواکونو حملې غندي او امنیتي سرتیري د دې حملې او د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. ښاغلی صدیقي همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حملو په وړاندې غبرګون وښیي. خو د پوځي چارو کارپو دولت وزیر وایي وخت را رسېدلی چې افغان ځواکونه په تهاجمي حملو لاس پورې کړي. د طالبانو د حملو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خاموشي د ماتېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې کمیټې یو غړي د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د سولې د پرمختګونو په برخه کې د ناوړه پیغام خبرداری ورکړی. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ولیدي چې په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو د سولې توافق نقض کوي او د نه منلو وړ عمل دی. او دا حالات پختنی ور دی. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادی رادیو ته وویل چې د دوی لوري د سولې توافق نه دی نقص سوی او نه هم په امریکایي ځواکونو حمله سوی دی. مجاهد همدارنګه وایي چې د دوی له توافق وروسته د دوی په حملو کې سلویښت سلنه کموالی راغلی او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري خطر حسي طالبان له ځانه غبرګون ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د کورونا وایرس په خپرېدو په افغانستان کې د هوایی چلن شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. که دا شرکتونه وتړل شي نو ګڼې هغه افغان ښځې به دندې له لاسه ورکړي چې په دې شرکتونو کې کار کوي. د روټرز خبري اژانس په وینا د آریانا افغان هوایي شرکت په سلو کې دېرش کارمندانې ښځې دي او کام ایر هوایي شرکت هم 168 تنه مېرمنې استخدام کړي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندي کوي.
د کامیر هوایی شرکت کارکونکي درویش کلن شګوفی حیدری مخکې د ونې شپږ ورځې په افغانستان کې د نن او بهر د استانبول، اسلام آباد او نوی ډیلی ښارونو ته الوتنې کولې. روټرز خبري اژانس وایي اوس چې سیمه او نړۍ د کرونا وایرس نیولې، د کامیر هوایی شرکت د افغان کارکونکي ډېرې کمې الوتنې کوي. ډېرې همکارانې مایوس شوي او د کامیر هوایی شرکت چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي له دندو لرې شي. د روټرز خبري اژانس په وینا په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدو نړیوال هوایي شرکت سخت زیانمن کړي، خو په افغانستان کې که هوایي شرکتونه وتړل شي دا به خپله د شرکتونو سربیره د یو شمیر خزینه افغان کارکونکو په زیان هم تمام شي. په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د ګوتو په شمیر ځایونو څخه دي چیرې چې افغان ښځې کار کولی شي. شګوفه حیدری چې په 20 کلنۍ کې د الوتکې د میلمه پالې دنده ترلاسه کړې وای، دا د لوړ همت لرونکو او ځوانو نجونو په شون کې د بدلون لپاره یو مهم کاري فرصت دی. اغلی حیدری د روټرز خبري اژانس ته ویلي د الوتکې د میلمه پالې په توګه دنده له هیجان او لوړو ژورو ډک یو کار دی. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام رنګ شو، په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بهتره شو، ځکه طالبانو ښځې له کار او زده کړو منع کړې وې او په کورونو یې کېنولې وې. په افغانستان کې د هوایی چلن شرکتونو په بیلابیلو پوستونو خزیک مارلی. د آریانا افغان هوایی شرکت د 1500 تنو کارکونکو په سلو کې ډیر شي خزی دي. په خصوصي هوایی شرکتونو لکه کامیر کې هم افغان خزی د میلمه پالو په توګه او یا هم په نورو دندو کار کوي. سلیمان عمر چې د کامیر هوایی شرکت له چارواکو یو دی د روټرز خبري اژانس ته ویلي دې شرکت تل هڅه کړې چې ښځو ته ډیر کاري فرصتونه برابر کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې د نارینه په مقایسه په کارونو او دندو کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. په 2013 کال کې د ګالوب بنسټ د شمیرو له مخې د افغانستان په سلو کې 68 ښځو له کوره بهر کار نه کوه. هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي وای له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ دي. ډېرې ښځې له دې پلوه هم اندېښمنې دي چې که طالبان بیا د افغانستان د سیاسي واک په ویش کې برخه ترلاسه کړي ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو طالبان وایي دوی اوس بدلون کړی او ښځو ته به اجازه ورکړي چې له کوره بهر کار او زده کړې وکړی شي، خو ډېرې مېرمنې په دې کې شک لري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس 201 نوي پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرو وویل له دې سره د کرونا وایرس ټولې پیښې تر پرونه پورې په افغانستان کې شاوخوا 15000 ته ورسېدې. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام ونه کړي 80% افغانان به په دې وایرس اخته شي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که افغانان دې وایرس ته جدي پاملرنه ونه کړي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي.
د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې اوس هم په هماغه ډول جدي دي. د دې وایرس خپرېدا په ټولنه کې د پراختیا په حال کې ده. که روغتیایي اصول په پام کې ونه نیول شي ممکن هر څوک ونیسي.
ښاغلی مجروبې په تیرو 24 ساعتونو کې 201 کسه په دې وایرس اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د اخته شویو کسانو شمیر 4903 ته ورسید. د ښاغلی مجروب په خبره له ماسک څخه استفاده په خپلو منځو کې د واټن په نظر کې نیول او روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه هغه موارد چې کولی شي په دې وایرس خلک کم اخته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 120 کسه د دې وایرس له امله مړه شوي او 610 کسانو بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخک ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینمانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. مایک پینس دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د رسنیو د برخې مسؤل په کورونا اخته شو. د موضوع تفصیل احمد شي براوروي.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشه د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیلی مکنین پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تېره اونۍ په کرونا ویروس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنې له دوشنبې راهیسې مایک پینس د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نه د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې نه هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. میرمن مکنین لنډې خبري غونډې ته په دې اړه وړاندې وویل مایک پینس په خپل پریکړه کړې ده چې د څو ورځو لپاره له ولسمشر څخه لري شي. د دې په وینا دا د مرستیال ولسمشر خپل پریکړه ده چې تر څه مودې به لري پاتې شي. که څه هم د میرمن میلر د کرونا تر ټیسټ وروسته د ښاغلي پینس ټیسټ منفي و، خو د ویروس د ویرې له امله د سپینې ماڼۍ له لویدیځې خوا ووت. د سپینې ماڼۍ له ټولو کارکوونکو غوښتل شوي دي چې ماسک یې پر پوزه او خوله تړلی وي او له یو بل سره روغتیایي فاصله مراعت کړي. د دوشنبې د ورځې د ولسمشر ټرمپ د خبري غونډې پر مهال د سپینې ماڼۍ اکثرو چارواکو ماسکونه لرل، خو په خپله ولسمشر ټرمپ ماسک نه و تړلی. د جمهور رئیس ټرمپ د اکثر سلاکارانو او دته د نږدې همکارانو د کورونا ټیسټ هره ورځ کیږي. اوس دا پریکړه شوې ده چې د سپینې ماڼۍ د رسنیو د ډلې هم د کورونا ټیسټونه وشي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونه ته د تهاجمي حالت د خبره کولو امر وکړ. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه او د نګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یو سیمه ایز پولیس د جنازې پر مهال ځان مرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لشته لژه 240 تنه ووژل شول او تر نیوی ډیر ټپیان شول. ولسمشر غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او نګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي 9 تنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د خوست والي حلیم فدایي تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي. دا سیسمو شغل ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په مزرني صفه 12.5 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه
دا بیګه د چي د نکري زوش په کین لکه خپلوان چې په ملي سره راغوړي دا د نکري زوش په ی په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمه واده قدر ته خلک په دیش په ی او دا ورځي چې بیا دی
دا نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یره دی چې بدرته دروغ دن شم خپل نه مطلب لري څه دروغ درته وایم واده ورې دا چې دا خپل د الکی دی او کومنجلې دی خو دغه ته نه مطلب نه ملي دی دی واده کني ما خپل مال خپل شپه زمون می دی خو دا نکري زو زه نه مرغله چې دوی څه کوي
بیا سبا ته کله نوې تاسو وری کنه څه رقم وری پچیش کوي
موټر کې
موټر
دیو
کجاوی نسته
نه نه کجاوی ما جاوی لاړ کجاوی وخت نه لاله دا سونو وخت هم تلله موس خو په دسه موټر کې خو وډم نه چاغه دسه ارزان به موټر دا 15000 ډالر چې قیمت نه پغه کې وډم نه
ښا موټر ګل پښکوي
او
څه رقم ګل پښکوي
بس دا خر کې چې سره کوم دکانونه دی هغه تیراولي بیا د 5000 ګول پوشکې د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هر څومره ځکه هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوتل له یو به دی په لوتل له په پړو نه به په یو کې کنه ولې وو د نه به کوم خپل څوک کوم انجلې به واخه به بل خو کې کنه ولې وو دی به خو روان وو اخره به څه کوچانو ورو څوک به ګډې دا وو چا به ډولونه والا بل دغسې کار وو اوس خو د موټر کار دی اوس خو کمرې پیدا شوي دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولاړی چې را روان یو دغه سیمه میله ده.
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوې وړي هغه وایي کنه لنډۍ وایي. کوم واده کې دې لنډۍ ویلي؟
یاره زه چې خدای پیدا کړم یو ګډېدلی نه یم
او
یو مې لنډۍ نه دي ویلي، ګنې ډېر عمر مې پشپنۍ کې تېر کړی دی. خو نه نه
هېڅ دې ویلي
په دې یقین وکړه چې ما سره به د سورت یاسین سپاره وه او ټوله ورځ به ما دغه ویلي د لنډۍ کار مې نه دی کړی.